سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د شپې نه بچی شوي تاسو مخه کړه د رادیو نوري د دې سات خبري خبرونه ته مو ز فريده سيال د عقاب پیکار د تخنیکی چارو په سمبال اختر کله کوم د دې سات د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د افغانستان د داخلي رسنیو د راپورونو پر بنسټ هله دی وروسته په بامیانو کې بند امیر ته خزیه د تګ اجازه نه لري. د افغانستان یو شمېر کورنۍ رسنۍ ونن د طالبانو د امر بل معروف سرپرست وزیر خالد صنفی هغه څرګندونې شریکې کړي دي چې پکې وایي څو چې بند امیر ته د خزو د تګ لپاره اصول نوي جوړ شوي خزی د بند ته د تګ اجازه نه لري. ښاغلی حنفي زیاته کړي خزی په چکر تللی شي خو چکر تلل فرض یا واجب نه دي. د بندیز یوازې په شفاهي ډول د طالب چارواکي په خپلو خبرو کې لګ وقت د طالبانو لاستنیدو وروسته لاش بګم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د خوندزي او دروازې بند شوي جونی لا پانتونیز دکرو را ګرځول شوی او د ملګرو ملتونو د ادارو په شمول په ټولو نه دولتي او یو شمېر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګول شوی دی. د ازبکستان یو هیئت طالب چارواکو سره د خبرو اترو لپاره کابل ته رسیدلی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختور خبري اژانس نن پر خپل ایک شبکیه ټویټر لیکي د دغه دېرش کسیز هیئت مشري د ازبکستان د تجارت وزارت نومړی مرستیال ناظم خان خالد مرد کوي. دغه اژانس یاده کړې ده چې د دې هیئت د ورځني سفر په ترڅ کې به د افغانستان او ازبکستان د بیلابیلو مسایلو له هغې ډلې د اقتصادي او سوداګریز اړیکو پر پراختیا د دواړو لورو ترمنځ خبرې اترې وشي. ازبکستان له طالبانو سره نږدې اړیکې لري خو د نورو هیوادونو په څیر یې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د افغانستان په چارو کې د ازبکستان د ولسمشر ځانګړي استازي تېر کال ویلي وو طالبانو سره تعامل د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندلو په معنا نه دی. د اوکراین یو سیمه ایز چارواکی وایي دوه ملکیان د روسیې په لاندنۍ برید کې وژل شوي دي. د خارکیف د سیمې والي ویلي دا دوه کسان هغه مهال ووژل شول چې په د خارکیف په ختیځ کې د پلودوبلي کلي پر یو کافي شاپ توغندۍ ولګېده. د 2022 کال د فبروري راهیسې له کله چې روسیه پر اوکراین یرغل کړی دی یو څه موده وروسته پودلولي سیمه روسیه اشغال کړه چې اوکراینی ځواکونو په ځوابي بریدونو کې بیرته دا سیمه په تېره سپتمبر میاشت کې ونیوله. او د روزنیز ماموریت پر مهال د دوه اوکراینی الوتکو په ټکر کې درې پیلوټان وژل شوي دي. د اوکراین د تحقیقاتو دولتي ادارې نن ویلي دي چې د ال 9 الوتکې چې د ژیمترو پر فضایي الوتنې کولې پرون ټکر کړی و. د ښار د اوکراین د پلازمېنې کیف لویدیز ته په 140 کیلومتره کې پروت دی چې دا پیښه څنګه رامنځته شوې ده په اړه یې پلټنې پیل شوي دي. خبرونه مو واوریدل وړاندې درته دا مطالب لرو. په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتونو ماموریت وایي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت زورواکي پالیسي هغه ننګونې لا پسې زیاتوي چې افغانان لا له وړاندې ورسره مخامخ و. وړاندې یې په دې اړه درته راپور لرو. دا به هم راسره واورئ چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزل ناروغۍ او چاپیریالي مثبت نمونې د تیر کال پرتله زیات شوي دي. دا چې چاپیریالي مثبت نمونې سطوایي
زموږ په چاپیریال کې هغه د پولیو ویروس عامل شتون ولري چې غیر سمپلګیری کېږي هغه مثبت راشي دوه ته مثبت نمونې ویل کېږي.
په دې اړه چې د پولیو پیښې په افغانستان کې په تېر کال په کوم ولایت کې ډېرې ثبت شوې دي په دې اړه به درته ډېر جزئیات ولرو. دا به هم راسره واورئ چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق بیا ویلي دي چې د پولیو د واکسین په تطبیق کې ورسره خلک مرسته نه کوي.
داسې سخت داسې خلک شته چې هغه نه غواړي خپل ماشومان واکسین کړي د منفي تبلیغاتو تر تاثیر لاندې راغلي وي.
روسیه ته به هم ورشو چې په پلازمینه مسکو کې نن د بی پیلوټ الوتکو د برید لامل په دریو هوایي ډګرونو کې الوتنې ځنډول شوې. نور مطالب هم شته منځ کې مو
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
بیا ستړی مشي. په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتونو ماموریت وايي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت زورواکي پالیسي هغه ننګونې لا پسې زیاتې کړې دي چې افغانان لا له وړاندې ورسره مخامخ وو. د دغه ماموریت پر وې پاڼه د تېرې ورځې په خبره شوې لمبي کې راغلي دي چې په افغانستان کې د روان اقتصادي او بشري بحران په حل کې مرسته او له افغانانو ملاتړ د متحده ایالاتونو یو بیړنۍ نوملي توپ دی. تفصیل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې.
په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتو ماموریت په یو اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې په کورنیو او بهرنیو موسسو کې د ښځو په کار د طالبانو د بندیز پرېکړې د مرستندویو موسسو هغه وړتیاوې کمی کړې چې زیانمنو افغانانو ته مرستې ورسوي. په دې اعلامیه کې چې تیره ورځ د دغه ماموریت په ویبپاڼه خپره شوې راغلي، په افغانستان کې د طالبانو د حکومت زورواکي پالیسۍ هغه ننګونې لا پسې زیاتې کړې چې افغانان لا له وړاندې ورسره مخ دي. متحده ایالاتو په دې اعلامیه کې د ملګرو ملتونو او د اقتصادي همکاري او سازمان ترمنځ د افغانستان په اړه د عمومي غونډې له پریکړې لیک هرکلی کړی. د طالبانو حکومت تیر کال په نادولتي موسسو کې د ښځو په کار بندیز ولګو چې لامل یې په ډیر شمیر مرستندوی ادارو په افغانستان کې خپل فعالیتونه محدود کړل. د بهرنیو موسسو دغه محدودیت دغه کورنیو اقتصادي ستونزې لا پسې زیاتې کړې چې لا وړاندې ژوند په بهرنیو مرستو متکی وو. د جلال آباد ښار اوسیدونکي سمسور چې د واټ په سر د مزدورۍ په تمه ولاړ دی وایي بیکاری زیاته شوې او که بهرنۍ مرستې لا محدودېږي د دوی ژوند به له سختو ستونزو سره مخ شي.
دا اوس هم تاسو وګورئ چې چوک ته په سلهاو خلک راځي د مزدوریانو لپاره، داسې څوک نشته چې هغوی د کار لپاره دوی بوزي دوی خپله روزمره هغه مزدوري پیدا کړي. نو که چېرته دا نړیوال بې مرستې هم بندې کړي دوی بیخي له یو غټ ناورین سره مخامخ شي.
د پلازمینې کابل یو اوسیدونکي احمد جاوید ازادي راډیو دوول
بے روزگاری زیادہ دا کار نستا خلق بے روزگاری لوجہ تا خپل اولاد خرسی نو دلتا ورس پورز غریبان خیرات خوران زیادتی نو موږ سره خپل کومک کوي چې موږ د هغه سختینه ووزو.
پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ دوله پیل روسه په دې هواد کې بے وزلی او بیکاری تر بل هر وخت زیاته شوی. د روانې میلادي میاشتې په 11مه نیټه د امریکا د متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ په یو راپور کې وویل چې په افغانستان کې د نړیوالو مرستو کمیدل او د ښځو په وړاندې د طالبانو وروستي اقدامات به په دې هیواد کې د لوږې کچه لا پسې لوړه کړي. په راپور کې راغلي وو چې د نویو ارزونو پر بنسټ د افغانستان اقتصادي وضعیت په راتلونکي کې له نورو ستونزو سره مخ کېدونکی دی او په 2021 کال کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو د لومړیو میاشتو په څیر به اقتصادي حالت څه ناڅه خراب شي. پر راپور کې راغلی و چې د دې هیواد اقتصاد په اوس وخت کې تر ډیره په دې پورې تړلی چې آیا له افغانانو سره نړیوالې مرستې په یو ځل کمیږي او که د وخت په تیریدو سره به د مرستو کچه کمه شي. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې له لسو کورنیو نه د خوړو لپاره کافي توکي نه لري او شاوخوا 20 میلیونه وګړي د شپې په لوږه ویده کیږي. ګڼو نورو نړیوالو سازمانونو هم په افغانستان کې د اقتصادي ناورین راپورونه ورکړي او ویلي دي کله افغانانو سره مرستې ونه شي نو په دې هیواد کې به انساني ناورین رامنځته شي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزند ناروغۍ او چاپیریالي مثبت نمونې د تیر کال پرتله زیات شوې دي. یاد سازمان د پولیو بیړنۍ کمیټې د شپږ دیرشمې غونډې په وینا کې لیکلي دي چې د تیرې غونډې څخه تر اوسه په ننګرهار ولایت کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. تفصیل د سنا کاکړ په دې راپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO په افغانستان کې د تیر کال په پرتله د ګزند یا پولیو ناروغۍ او د چاپیریالي مثبتو نمونو د زیاتوالي خبر ورکوي. یا سازمان په نړۍ کې د پولیو وایروس د خپرېدو په اړه د بیړنۍ کمیټې د شپږ دیرشمې غونډې په بیانیه کې چې د جمعې په ورځ خپره شوه وویل په افغانستان کې د تیرې غونډې راهیسې د ګزند یا پولیو وایروس 15 پیښې ثبت شوې چې ټولې د ننګرهار ولایت څخه دي. په بیانیه کې زیاته شوې چې تر دې دمه په افغانستان کې 2 مثبتې چاپیریالي نمونې ثبت شوې چې یوه یې په کندهار، یوه په بلخ او نورې ټولې د دې هیواد په ختیځ کې لیدل شوې دي. خو د یادې کمیټې د 15 غونډې په بیانیه کې چې د روان میلادي کال د مې میاشتې په 12مه نیټه د روغتیا نړیوال سازمان په ویبپاڼه خپره شوې وه، په افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو شمېر 0 او د مثبتو چاپیریالي نمونو شمېر 15 لیکل شوي وه چې د روغتیا نړیوال سازمان په وینا دا په افغانستان کې د تیر کال په پرتله د پولیو په پیښو کې زیاتوالی ښیي. خو دا چې مثبتې چاپیریالي نمونې څه ته وایي، د کابل ښار د انتني روغتون متخصص ډاکټر فریدالله عمری وایي:
زموږ په چاپیریال کې هغه د پولیو ویروس عامل شتون ولري چې غیر سمپلګیري کېږي، هغه مثبت راشي، دوه ته مثبتې نمونې ویل کېږي. او د دې تر څنګ کله چې په هغه ناحیه کې مثبت نمونې رامنځته کېږي، د دې لپاره واکسین ضرور او اړین دی.
نوموړی کورنۍ هڅوي چې خپل ماشومان دي د دې ناروغۍ پر وړاندې واکسین کړي. په بیانیه کې زیاته شوې چې په کندهار ولایت کې د مثبتې چاپیریالي نمونې کشف د عامې روغتیا لپاره یو اضطراري حالت دی، او په سویلي سیمو کې کور په کور کمپاینونو ته اجازه نه ده ورکړل شوې، نو ځکه د ناروغۍ د پراخېدو خطر شته. په دې اړه مو د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت څخه وپوښتل، خو ویان یې شرافت زمان د راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. په افغانستان کې د پولیو د ماشومانو د ګزنډ د پیښو له زیاتوالي سره سره د یونیسف د پولیو پروګرام مسؤلین او یو شمېر واکسیناتورانو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي، خلکو له دوی سره د پولیو واکسین د تطبیق په برخه کې لازمه همکاري نه کوي. په 28 ولایتونو کې د ماشومانو د ګزنډ پر ضد د واکسین څلور ورځینی کمپاین چې د تېرې اونۍ د دوشنبې په ورځ پیل شوی و، د پنجشنبې په ورځ پای ته ورسېد، او په شپږو نورو ولایتونو لکه بلخ، جوزجان، سمنګان، سرپل، فاریاب او اروزګان کې به را روانه دوشنبه پیل شي.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان د ځواکمن خزو غورزنګ او شمیر غړو په افغانستان کې هغه څه چې دوی د خزو هدفي او مرموز وژنې بولي په خبرګون کې اعتراضیه ناسته وکړه. دوی چې د جمعې په ورځ په کابل کې د وژل شوي یوټوبري هورا سادات د قبره تر څنګ راټولې شوې وي، پرته له دې چې کوم اسناد وړاندې کړي، ادا وکړه چې افغاني میرمنې د خپلو حقونو څخه د محرومیت تر څنګ د طالبانو لوري له سپکاوي، وهلو، ډبولو، ربړونو، زندانی کېدو او مرموز او هدفي وژنو سره مخ دي. تفصیل په دې راپور کې.
د هغه څه په وړاندې د افغانستان د ځواکمنو خزو غورزنګ د غړو اعتراض چې دوی د طالبانو د حکومت تر واکمنۍ لاندې د میرمنو مرموز او هدفي وژنې بولي. د دغه حرکت یو شمیر غړو د جمعې په ورځ په کابل کې د ځواني یوټوبري هورا سادات چې څو ورځې وړاندې په مرموز ډول وژل شوې وه، قبر ته څیرمه په یوه اعتراضیه غونډه کې دا وکړه چې په تیرو دوو کلونو کې طالبانو د ښځو حقونه تروړلي او افغان میرمنې د طالبانو له لوري له سپکاوي، ربړونې، وهل او ټکولو، زنداني کېدو، د جنسي تیري او د مرموزو او هدفي وژنو سره مخ دي. خو دوی د خپلو دغه ادعاګانو په اړه کوم اسناد وړاندې نه کړل. که څوم طالبان وړاندې تر دې دغه ډول ادعاګانې رد کړي، خو د ځواکمنو خزو غورزنګ په دې اړه په یوه اعلامیه کې ویلي چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې 13 میرمنې په مرموز ډول وژل شوې. د اعلامیې په ټکو د پخوانۍ ولسي جرګې غړي شکریا الکوزی، محصل او مدني فعاله ډاکټر ګلسر، استاد خاطره، یوټیوبر هورا سادات، محصل او مدني فعاله فاطمه، زینب، سمیا او فروزان صافی، قابله، نفیسه بلخی، د خزو د حقونو فعاله سمرګل، د تیر حکومت کارکونکو ایدی یمال خپل دوه لونو سره، او د پولیسو پخوانی افسر میرمن نگار هغه افغان میرمن دي چې په کابل، کاپیسا او بلخ کې په مرموز ډول وژل شوی. د ځواکمنو خزو د غورزنګ غړو ادا کړی چې طالبانو دا میرمنې هدف ګرځولي، خو نامعلوم وسلوالې د دغه پیښو مسول بللی دي. د دغه حرکت یوې غړي حلیمی حکیمی ازادي راډیو ته وویل:
ما با رفتن سری قبری
موږ ته هورا سادات قبر ته د هغې د کورنۍ سره د غم شریکۍ لپاره لاړو. موږ د نړیوالې ټولنې غواړو چې هغه کسان چې د ښځو د هدفي وژنو مسؤلین دي باید سزا ورکړل شي او پرېنښودل شي چې په ښځو ظلم او ستم وشي،
ظلم او ستم قرار بگیرد.
هورا سادات ځوانه یوټیوب چلوونکې وه چې د تېرې اونۍ د دوشنبې په ورځ په مرموز ډول په کابل کې وژل شوه. د هغې د کورنۍ غړو تایید کړی چې هورا سادات په یوه غمجنه پیښه کې وژل شوې، خو د وژنې د څرنګوالي په اړه دی ویلی. د طالبانو د حکومت د کابل امنیه قمندانۍ له دغه پیښې سره د تړاو په تور د یوې میرمنې په ګډون د دوه تنو د نیولو خبر هم ورکړی. د ځواکمنو ښځو غورزنګ له نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو له بنسټونو غواړي چې د طالبانو له لوري د بشري حقونو د نقص مخه ونیسي او پرېنږدي چې افغان میرمنې قرباني شي. په همدې حال کې یو شمیر میرمنې چې مخکې د طالبانو له لوري بندیانې شوي دا کوي چې په زندان کې شکنجه شوي او په زور ترې اعترافات اخیستل شوي. د دوی له ډلې د روقي صحیح په نوم یوې ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو په زندانونو کې میرمنې هیڅ وکیل د بشري حقونو بنسټونو او خپلې کورنۍ ته لاسرسی نه لري او آن له خپل ځانه د دفاع حق نه لري. طالبان هیڅ ډول دلیل نه مني. خزینه زندانیانې وحي ټکوي په مرګ کې ګواښي اجباري اعترافات او ویډیوګانې ترې اخلي او کله چې له زندانه هم خوشي کېږي یوازې ظاهرا آزاد وي خو نور د کور ادرس یې اخیستل کېږي د کورنۍ د غړو شمیره یې اخیستل کېږي او دا کس تر څار لاندې وي
او همزمان تحت تعقیب است.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دغه ادعاګانو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما په یو راپور کې ادا کړې وه چې طالبانو پر افغانستان له بیا ځلې واک وروسته د تېر حکومت د غړو په وړاندې 300 ډېر بشري حقونه نقص کړي چې 213 پکې مرموزي وژنې دي خو طالبانو دا راپور رد کړی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس به د اوکراین جګړې ته تم شو. د روسیې په پلازمینه مسکو کې نن د بیپلوټ الوتکو د برید له امله په دریو هوایي ډګرونو کې الوتنې وځنډول شوې. تر دې وروسته روسي ځواکونو د اوکراین په خارکیف سیمه کې د جګړې په لومړۍ کرښه کې پر اوکراینی ځواکونو فشار زیات کړی دی. تفصیل د احمد چیبر په دې راپور کې.
د روسیې په پلازمینه ماسکو باندې د بی پیلوټ الوتکې د برید له امله الوتنې ګډوډې شوې دي. د حمله نن سهار وختي وشوه. د روسیې تاسو دولتي اژانس ته خبر لمخې د دې حملې له امله د ماسکو په دریو اصلي هوایي ډګرونو شیرمی تووا دموتی دیوا او ونوکوف واکه الوتنې د دوه ساعتونو په مخه وځندول شوې. د ماسکو شاروال سرګي سوبینین وای چې یو ډرون الوتکه د ماسکو د اترینسکی په فضا کې نسکور شوه. د سیمه د کرملین د لویدیس په 50 کیلومتره کې پرته ده. د بی پیلوټ الوتکه د بریډ یو ورځ وروسته تر دی وشو چې د روسیې له لوري د کریمیا اشغال شوی ټاپو وسمو په ګډون د روسیې دننه د بی پیلوټ الوتکو بریډونه وشول. د روسیې دفاع وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې د څلور پټ ساعتونو په ترڅ کې دریا بیا ډرون الوتکې له منځه وړي دي چې له دې ډلې دوه څلوېشت د کریمیا ټاپو وسمه پر سر ویشتلې دي. بل لور ته د روسیې ځواکونو د ډسو له امله نن د اوکراین په ختیځ کې دوه ملکیان ووژل شول. د خارکیف والي اولی سینهوبوف وویل چې دا دوه تنه د پودولی په کلي کې چې د خارکیف ختیځ ته پروت دی په یوه کافي شاپ کې وژل شوي دي. روسه تر دې چې روسیې د 2022 کال په فبروري کې په ټول اوکراین برید وکړ د پودولی کلی ونیو او دا سیمه په سپتمبر کې بیرته اوکراینی ځواکونو ونیوله. روسي ځواکونو په روسیې ونیو کې د خارکیف د لومړی کرښې د ماتولو هڅې زیاتې کړې دي. اوکراینی ځواکونه وایي چې جګړه سخته شوې ده خو لا هم دوی توانېدلې دي چې لومړی کرښه ټینګه کړي.
دا سنگاپور د ټیکنالوژي پانتون څېړونکو د لینزونو لپاره داسې بیټری جوړې کړې دي چې د انسان د سترګو په اوښکو چارجېږي. دا چې څنګه تفصیلي اسمت سروانه اورو.
نن سبا نه یوازې د سنگار او ښکلا لپاره بلکې د عینکو په ځای د سترګو د نظر لپاره له لینزونو څخه ډېر کار اخیستل کیږي. د لینز د استعمال زیاتېدو سره هم مهاله د هغه جوړونکي کمپنۍ هڅه کوي چې د ټکنالوژۍ په مرسته لا شاو پرمختللي لینزونه جوړ کړي. ځینې ځیرک او سمارټ لینزونه هم جوړ شوي چې له موبایل او نورو الکترونیک وسایلو سره وصل کیږي څو هغه څه چې د لینز کاروونکی ویني د موبایل یا کمپیوټر پر سکرین ښکاره کړي. د نان یانګ د ټکنالوژۍ پوهنتون د الکتریک او الکترونیک انجینیرۍ د پوهنځي د اسیستانت استاد لی سیوک هو په مشه د څېړونکو ډلې د سیبیټری اختراع کړي چې له هر راس فلزه کار اخلي. دا بیټری د پخوانی بیټریو خلاف تاوان نه لري ځکه چې له تجزیه کېدونکو موادو جوړه شوی او پوشه د ګلوکوز دی. دوی دا بیټری په داسې ډول جوړه کړې چې د انسان د سترګو په اوښکو چارجېږي. د دې بیټری پنډوالی تر یو میلی متر کم دی. له همدې امله په هغې کې د انرژۍ د زیرمه کېدو په اړه شکو نشته. څېړونکو د دې اختراع د ازمویلو لپاره له یوې مصنوعي سترګې کار واخیست.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د وجهي صندوق یونیسف د پولیو د پروګرام مسؤلین یو شمیر واکسیناتوران وایي خلک دوی سره د پولیو واکسین د تطبیق په برخه کې لازم همکاري نه کوي. دوی وایي له همدې امله ډیر ځلې د سیمې له مخورو او علماو مرسته غواړي. یو شمیر خلک وایي دوی همکاري کوي او خپل ماشومان یې د ماشومانو د ګزن ناروغۍ په وړاندې واکسین کړي دي. تفصیل د نرګس مومن په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې سخت کال تر اوسه د پولیو یا د ماشومانو د ګزن 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د یونیسف د پولیو پروګرام مسؤلین او یو شمیر واکسیناتوران وایي خلک دوی سره د پولیو واکسین د تطبیق په برخه کې لازمه همکاري نه کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د وجهي صندوق یونیسف د پولیو د مخنیوي پروګرام د عامه اړیکو مسؤول کمال شاه ازادي راډیو ته وویل چې له همدې امله دوی ډیر ځله د سیمې له مخورو او علماو مرسته غواړي.
بلابل دوستون سره مخ کیږو. داسې سخت داسې خلک شته چې هغه نه غواړي خپل ماشومان واکسین کړي. د منفي تبلیغاتو تر تاثیر لاندې راغلي وي. هیڅ دلیل او منطق نه مني. هلته به موږ له مخورو کسانو له علماو مرسته
غواړو. ځینو سیمو کې داسې ستونزې چې میندې او پلرونه خپل ناروغ ماشومان نه واکسینوي. حال دا چې ناروغ ماشوم لپاره واکسین ډېر اړین. په ځینو سیمو کې خلک نه وي زیږېدلي ماشومان په لومړیو ورځو دومره وخت لپاره له کوره نه راو هغه دودیزو مسایلو په اساس باندې ساحو کې داسې خلک هم شته چې هغه د ځینو مذهبي دلایلو په اساس باندې واکسین نه کوي. یوه بله عمده ستونزه ماشوم په کور کې نه طیب اصلرم ورځ بیا ورځي که کور ته راغلی وي رسپونسبه وي نو هغه واکسین نه وي.
یو شمیر واکسیناتوران هم دغه موضوع تاییدوي. وایي خلکو ته د دوی د ماشومانو د ژغورلو لپاره اورونه ورټکوي خو څوک کې ورته نه خلاصوي. واکسیناتور حشمت اوریاخیل ازادي راډیو ته وویل
د هر کور ته ټکول او د غوی راضی کول د مشکله کار ده. هر د ډیره مشکله خبر ولا مخته ډیره کورونا ته به ترمیم کوي سید رضا نوازی بیا د غوی راضی کول قنې کول ډیره سخت کار ده.
دا څرګندونه داسې محل دی چې د تیر دوشنبه په ورځ د زمری په دیرشمه نیټه د افغانستان په 28 ولایتونو کې د پولیو واکسین کمپاین پیل شو چې څلور ورځې دوام درلود. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف د پولیو د پروګرام مسؤلین وایي اټکل شوی چې په شپږو نورو ولایتونو بلخ، فاریاب، سرپل، جوزجان، سمنګان، اروزګان کې دغه واکسین د روان دوشنبه په ورځ د سمبولې په شپږمه نیټه پیل شي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت مخکې ویلي و چې دا واکسین د کمپاین په دې پړاو کې چې په ټول افغانستان کې ترسره کیږي د ملګرو ملتونو د دفترونو په همکارۍ به څه باندې 11 میلیونه له 50 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. پولیو یوه ویروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولی شي ماشومان له دې ناروغۍ وژغوري. دا ویروس مهمې عصبي رشتې زیانمنوي کوم چې په ستوني فقرات کې دي او د ماشومانو د ګزن لامل ګرځي. خو یو شمیر خلک او د سیمې مخاور وایي دوی په دې برخه کې لازمه همکاري کړي او له نورو هم ورته هیله لري. د کابل ښار د اووم ناحیې د اتم ګذر وکیل محمد رامز عمری ازادي راډیو ته وویل
ما به مردم ابلاغ کردیم
موږ خلکو ته د پولیو واکسین ابلاغ کړ چې خلک د پولیو واکسین خپل ماشومانو ته تطبیق کړي چې د پولیو له ناروغۍ په امان کې وي. موږ هم په خپله او هم د ساتامي کارکوونکو چې ساحې ته راځي خلکو ته ابلاغ کوي. د مسجد امامان هم دې برخه کې موږ سره همکاري کوي.
د کابل اوسیدونکو نایده چې تازه تیر اونۍ خپل لور د پولیو ناروغۍ په وړاندې واکسین کړي وایي دا واکسین ډیر مهم دی او باید کورنۍ په وړاندې بې غوري ونه کړي.
پولیو همیشه په ارزایو کې ورکړل شي ماشومانو ته د خاطر باندې چې موږ ماشومان ورته ضرورت لري. پولیو واکسین ورکول په قصه کې دومره خلک نه وو او هماغه وو چې بعضې اطفال فلج کېدل. دولت نه خواهش لرو چې ډېره پاملرنه ولري د ماشومانو پیسې.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي شایما هم وایي واکسیناتورانو سره همکاري کوي. نوموړي وایي باید د واکسین ټیمونه لري پرتو سیمو ته هم ورشي څو ټول ماشومان واکسین شي.
زمان ماشومان ته وخت په وخت پولیو واکسینونه کیږي. موږ ډیر خوشاله استو چې زمان اولادونه دي نو د فرج نه پامنوسی. ما یو سلور کلن زوی ده او یو می دری کلن لور ده نو دی لپاره وخت په وخت واکسین کوم. نو زه متوجی ما دی ته منګه د دولت نه دغه تقاضا لرو لری فرتو سیمو د غوی لپاره باید هم واکسین ورسیږي.
خلکو ته د پولیو واکسین په اړه د عامه پوهاوی د پروګرامونو په تړاو مو د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان وپوښت، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونه دی چې په افغانستان کې سخت کال د پولیو ټولې 15 پیښې پاکستان سره په سرحدي ولایتونو ننګرهار کې ثبت شوې دي. دا پیښې د دې ولایت په بټي کوټ، کوټ نازیان، بهسود او دوربابا ولسوالۍ کې په پرله پسې ډول ثبت شوي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازیني دوه هیوادونه دي چې لا هم پولیو یا د ماشومانو ګزن پکې محو شوي نه دي.
دال او تال
دا نوې تفریحي خبرونه له آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوښي سندرې وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422112240.
اوس به ورشو په سویل کې د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر څرګندونو ته چې ویلي دي تېر جمهوري نظام کې د پوهنتونونو محصلین دا دینی اړخ څخه په جهالت کې ساتل شوي دي. د خبري ندیم په اوروزګان کې کړي دي. ورزو تفصیلي په راپور کې اورو.
د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر مولوی ندا محمد ندیم نن اوروزګان ولایت ته د سفر پر مهال یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال ویل چې د تیر جمهوري نظام پر مهال د پونتون محصلین د دینی اړخه په جهالت کې ساتل شوي وه. نوموړي وویل چې دوی اوسمهال کوشش کوي چې د پوهنتون محصلین د عصري زده کړو تر څنګ په دیني زده کړو هم سنبال کړي او په خبره یې چې اوسمهال په پوهنتونونو کې ګڼ شمېر دیني علمای په دنده ګمارلي او دا لړۍ لا هم روانه ده.
یو ظلم چې د محصلینو سره تیر نظام کړی هغه دا و چې زموږ محصلان وروڼه په دیني اړخ کې په جهالت کې پرېږدي وه.
شاغلی ندیم د غلطه د خبرو پر مهال د دینی زده کړو د اهمیت تر څنګ د عصري زده کړو پر اهمیت هم خبرې وکړې او خلګي د زده کړو لوري ته واڅول. نوموړي ویل چې اوروزګان ته د سفر هدف د دې سو د پونتون د ماسلینو او د مدرسې د طالبانو ترمنځ واټان را کم کړي. د دې ټولو سره سره مولوی ندا محمد ندیم د غلطه د وینا پر مهال د قضایي ارګانونو د فعالیتونو په برخه کې هم خبرې وکړې او یو ویل کوم څوک چې غلا کوي باید لاس یې کاته سي او څوک چې نور غیر شرعي عمل تر سره کوي باید شرعي حدود ور باندې جاری سي. ښاغلی ندیم دغه سفر اوروزګان ولایت پر داسې مهال تر سره کړی دی چې د اوروزګان د لوړو زده کړو په موسسه کې اوس مهال تازه د طالبانو د حکومت ته همدې وقمنۍ پر مهال باندې د شریعتو پونځي هم اضافه شوې ده او دغه راز ګڼ شمېر دیني علما هم په دغه پوهنتون کې په دندو ګمارل شوي دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عبدالمنان عادل هلمند ولایت د کجکی د ولسوالۍ نه دا پیغام تاسو ته پریږدم. نن د پاکستان او د افغانستان لوبه ده و ټول مسلمانان ته مهله داده چې خپل اتلان په دواو کې وسته او د افغانستان د لوبډلانو څخه مهله دغه ده چې بیا مهله د خاور سره خاور نسی تر بیا د خدای په امان.
السلام علیکم. زه د ازادۍ رادیو کارکوونکو اورېدونکو څخه مننه کوم چې موږ راغتر یو ځای رسوي. موږ دا مشکل دی چې دا مرستې راسي هغه خلکو ته نه ورکوي چې مستحق یې مسکینان یې هغه خلک یې وړي چې یا په طالبانو کې یا طالبان یې یا غټ مولایان ملایان یې ټول مرستې دا خلک خپل وړي خپل جیبو ته یې ورچي خوار و غریب ته نه رسیږي.
السلام علیکم ورحمتالله وبرکاتہ. د ازادي راډیو کارکون د ټولو ته سلام. موږ افغانستان کې ژوند کوو، ډېر سختۍ سره مخ یو. موسسې والا یې بل هغه موږ سره مرسته وکړي. ازادي راډیو کارکون د ټولو ته پیغام دا دی چې هر یو خیری بنسټ هغه موسې موږ سره مرسته وکړي. ازادي راډیو بیا هم بیا هم غږ کوم چې زمان غم دیو که دیر دیسی آقا سرا مخلو بحران سرا.
دویمه نیمای ترا ورسیدو پا دی برخی که در تا دا تان دی چانگی پروگرام لرو دا پروگرام در تا پتوشی بو که لرو خوی و یادوانه کومه چه موگ دا موسیقی پروگرام نوی پیل کرده دی چه پا دی پروگرام که موگ ساسی پا خوخ سندری خبرو که غواره چه ساسی سندری پا دی پروگرام که خبریشی کوله شه از موگ پا واتساپ شمیره 00 میره ده خپل پیغامون را تپریگ دی مکساسی ده خوخی سندری بکی خبره و اوس هم لند خبرونه. په بخښنې سره یوه خبره باید بیا هم یاده کړم چې په دویمه نیمایي کې نیمه نړۍ پروګرام لرو. تاندې څانګې نه لرو نیمه نړۍ ده، خو تر هغې وړاندې ورځو دا خبرونه. د افغانستان د داخلي رسنیو د راپورونو پر بنسټ له دې وروسته په بامیانو کې بندي امیر څخه زیاده تک اجازه نه لري. د افغانستان یو شمېر کورنیو رسنیو نه د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزیر سرپرست وزیر خالد حنفي هغه څرګندونې شریکې کړې دي چې پکې وایي څوک چې بندي امیر ته د ښځو د تک لپاره اصول نوي جوړ شوي ښځې د بند ته د تګ اجازه نه لري. ښاغلي حنفي زیاته کړې ده ښځې په چکر تللی شي، خو چکر ته تلل فرض یې واجب نه دي. دا بندیز یوازې په شفاهي ډول دی، طالب چارواکي په خپلو خبرو کې لګولی دی. د وخته د طالبانو له ستنېدو وروسته له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې، له پوهنتوني زده کړو راګرځول شوي دي، او د ملګرو ملتونو د ادارې په شمول په دولتي او دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګول شوی دی. د ازبکستان یو هیئت طالب چارواکو سره د خبرو اترو لپاره کابل ته رسیدلی دی. د طالبان تر کنټرول لاندې بختر خبرې ژانس نن په خپل شبکې ټویټر لیکلی دی. دغه دېرش کسیز هیئت مشري د ازبکستان د تجارت وزارت نوموړی مرستیال کوي. دغه اژانس زیاته کړې ده د دې هیئت د ورځني سفر په ترڅ کې به د افغانستان ازبکستان د بېلابېلو مسایلو له هغې ډلې د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو د پراختیا خبرې اترې وشي. د اوکراین یو سیمه ییز چارواکی وایي دوه ملکیان د روسیې په ننني برید کې وژل شوي دي. د خارکیف د سیمې والي ویلي دي دا دوه کسان هغه مهال وژل شول چې د خارکیف په ختیځ کې پر یو کلي کې پر یو کافي شاپ توغندې ولګېده. د 2022 کال د فبروري راهیسې لیکل چې روسیې پر اوکراین یرغل کړی دی. څه موده وروسته د کلی روسیې اشغال کړی و چې اوکراني ځواکونو په ځوابي بریدونو کې بېرته 13 سپتمبر میاشت کې نیولی و. او د روزنیز ماموریت پر مهال د دوه اوکراینی الوتکو په ټکر کې 3 پیلوټان وژل شوي دي. د اوکراین د تحقیقاتو دولتي ادارې نن وویل چې 2L9 الوتکې چې د ژیتروميري پر فضای الوتلې کولې پرون ټکر کړی و. د ښار د اوکراین د پلازمېنې کیف لویدیز ته په 140 کیلومتره کې پروت دی. د چې دا پېښه څنګه رامنځته شوې ده په اړه یې پلټنې پیل شوي دي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوزه په دامه خوشاله.
د افغان خوزه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
اینا لی سه دختره خود دیگه از جان خلاص کردم داد میشنه بخاطر مشکلات اوشنه نانشنه چطور میکردم؟
دیوی کنده میرمنی غاک موابریده چه ویلی لباد اقتصادی حالت سرم مخده. پا افغانستان که دوگ دو جگرو لواجی دیره میرمنی کنده شوی او ماشمان ده پلار لسوری سخه بی برخی دی. دا میرمنی وایی چه دوی لحیت لوری هم مالی ملاتر نلری. پا دوی که یوش میر کنده خزی چه پا دی ورستویو که خپلی دنده للا سور کری وایی ده سبا او بیگا دوده تا حیرانی دی. پا خبره ده جمهوریت لسقوط مخ که خپلا پا بیلا بیلو زاینو که کار کبود. او ده کورنه اقتصادی ستونزه حل کبوله. خوست چه طول لاری اربانده بندی شوی دی دوی او یتی ماشمان لبیش میر ستونزو سر مخ دی. بسیره اول امداس کندو میرمنو سخده. هغه وایی
سه دختره خود داد میشنه بخاطر مشکلات اوشنه نانشنه چطور میکردم؟
دری وڑی وڑی لونی مور کری واده میکری دستون زلا وجه دوده نه اوبه نه چی میکری وی خپلوانو که می واده کری اوس می اوه کچنی لور چل پلار زخه یو کلا نپاتی وره سره ده زمن می لمستری سره شگردن کری سهرزی مخام رزی دونی دو سو روپی حقوط ورکوی
افته 200 روپی برزو آمیده
د طالبانو له دوام ځلی واکمنۍ څخه وروسته اکثره نړیوالې مرستې بندې شوې. میرمنې هم په ډېری ادارو کې له کار کولو څخه منع شوې چې په دې میرمنو کې کونډې ښځې هم شاملې دي. له بلې خوا په کونډو ښځو او یتیمانو باندې د تقاعد پیسې هم بندې شوې. د میدان وردګو اوسیدونکې ماریا وایي چې تر ټولو زیاتې بیا د پخوانیو نظامیانو کونډې ښځې او یتیمان له اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
د افغانستان اوسنی حالات کې رښتیا هم چې د کونډو وضعیت ډېر خراب دی، خصوصا یو زموږ خپلوانه ده چې هغه د سترګو لیدلی حال دی. چې زه درته ووایم، مېړه یې په پخواني نظام کې و، په مغو نظام کې شهید شول. بیا یې د مېړه یې پلارم یو ورور و، بېرته د دې خاوندم یو ورور دی، او هغه خو شهید شول. د هغو نه دې ته یو ځای او دوی لران پاتې شوي دي. دا خپله ځوانه جانه ده. بیا یې دولت خو هغو ته معاش ورکوله، که نه تقاوت یې لرله، نورې مرستې به یې ورسره کړلې. نوستوچ نظام تو قطچه و دیدا بیچاره حتی گدایی تا احتیاج شویدی شه. گدایی و کاد مخ که به کابل که کرو واسیدی دو دانه کرد اطلالی در اطراف تو زکشی دل تا کم اکرایه و کم جوان چی در خرده یا غی نشوی کرلی. نو دا مجبورش با بیچاره چل تطلی در اولادونه در بدر جوان دیر سخده یا یو انخپل همسایه در غمیم دستر گلی لیال دیه چی اغا بیچاره مسوسو در پاره بای بازی کالیو شوان بچه گندل اغا به مسوسو که کار کلا و سکل ترکل چی در کارون بند شویدی اغا بیچاره گان خپل ایوال مره یعلال روزی نشی پیدا کوله. کوم کومکونه چې د خارج د طرف نه افغانستان کندو یتیمانو ترسی او به وزل خلکو ترسی اگر ټول د خپل مباینو کې تقسیم وي، د غزه د دوه صحنه شاهده یم او شاهدی ورکوم چې کوم کارتونه چې د کومک د پاره رسی په غو باندې غذایی مواد ورکوي، اگر ټول کارتونه هغه څوک خلی چې د خپل پیژني چې هیڅ مستحق نه دي، ته په غو کې په سل فیصدو کې په غو کې څلور فیصد مستحق ته ورکوي، شپږ فیصد غیر مستحق ته ورکوي. په یو کور کې درې کارته، مثلا لور او ورور او مور او دو خپل ځانو ته درې درې کارته جوړ کړي دي چې هغه خلک هېڅ مستحق نه دي. هغه ټول څوک په خارج کې، څوک په داخل کې، خو د یوې لیارې نه خپل هغه رقم پیدا کوی شي، خپله هغه روزي پیدا کوی شي. هغه خلک چې مستحق دي هغه در په در تاویږي، خیرات چولوي، خواست کو دی ویوی چې موږ کومک کو، موږ غوتلو ته هېڅ کومک نشته دی، خو خلکو سره هېڅ شی نشته دی. زه په خپله دو صحنه شاهده یم چې هغه کارتونه چې کوم د خصوصا موسسې ویشي اوس چې مواد په غبانې ورکوي، هغه د خپل اشخاصو ته کوم چې دی پیژني، خپل هغه باندې حتی هغه کارتونه بېرته خرڅوي. افغانستان اوسنی وضعیت ډېر خراب دی، خصوصا د کونډو یتیمانو دپاره چې هغه د خپل اولاد روزنې دپاره حتی خپل کاپي غذا نه لري. خصوصا د تېر نظام کونډو یتیمان ټول په ډېر بد حالت کې دي.
په کاري چاپېریال کې له ګڼو محدودیتونو سره سره بیا هم کونډې میرمنې هلې ځلې کوي چې دوی ته کار پیدا شي او خپلو یتیمانو ته یو مړې ډوډۍ وګټي. په کابل کې یوه میرمن چې نه غواړي خپل نوم راته واخلي وایي:
دلته د منګه د چمدی څاغه مکتب د خصوصي مکتب د زموږ لري په کې استاد ده. نو وای کونډه راغلی و ویلې چې ما ته په دې مکتب کې پاکاري راکړي. زه پاکاري کوم، جام جوړي کوم، بیغم مدیر ته لازم خو په دې کم پیسې به درکوم. یاره چې هر څومره کم پیسې راکړي، 200 راکړي، 300 راکړي، 400 راکړي، زه له سبا ورځم تر بیګه پورې بدلته پاکاري وکم، خو ته ما ته مقصد پیسې راکړه. نو د چا زړه ورته ټوټه ټوټه کېده، ډېر حالات خراب و. نو یوا داسې نه د پزرها او د همداسې کونډې همداسې بې وسه و. یوه بله ښځه ده چې هغه هم ده همداسې وایي: موږ شپې شپې بې ډوډۍ یو، ورځې د غرمې ډوډۍ نه لرو، چې وی خورو خوراک ته چای نه لرو، حتی په شپو په ورځ به زه وږیم. د ما ماشومان وږدي دي، بیا وایي لاړ شو نیمه شپه د کورو دروازې وټکوو که چا چای راکړه. رحمې وکړه، وچه ډوډۍ راکړه، مقصد پیاز هر شی چې ورسره خورو، او که چاره نه کړه رحمې ونه کړه، بس به همداسې وږې پاتې وي. ډېرې کونډې دي، ډېر یتیمان دي، ډېر بې وسې خلک دي، ډېر غریبان دي. دلته دغه د دوو کسانو وضع هم ښه نه ده، او ډېر د خلکو وضعیت فعلاً خراب ده.
افغان لیکواله او ژورنالیست وږمه صادق وایي: که چیرې کونډې ښځې او د دوی یتیم ماشومان په بد اقتصادي حالت کې پاتې شي او د حل لارې چارې ورته ونه لټول شي، نو امکان شته چې د مجبوریت له وجې داسې کارونو ته لاس ورته کړي چې ورته مناسب نه وي.
متاسفانه د کونډو ښځو وضعیت په افغانستان کې ډېر په بد حالت دی. یو خو دا چې ډېر فیصدي د هغوی نارینه نه لري چې کار وکړي او نفقه هغوی ته راوړي. د بلې خوانه ډېرې کونډې ښځې دي چې د هغوی ماشومان واړه دي، یعنی د هغوی زامن واړه دي او د کار نه دي چې هغوی کار وکړي او دوی ته نفقه راوړي.
د بده مرغه پر خزو باندې په افغانستان کې د کار بندیز هم لګیدلی، خارجي کومکونه هم نشته. نو په دې حالت کې فکر وکړئ چې یو کورنۍ څه رقم به خپل ژوند مخکې تویسي. دوی توان د دې نه لري چې خارجي ملکونو ته لاړ شي او یا هم همسایه ملکونو ته لاړ شي چې حد اقل وکول شي چې دوی یو ډیر ساده کار وکړي او یا هم یو چیرته مزدوري وکړي او خپل ماشومان ته نفقه ترلاسه کړي. دا ډیر دردونکی دی چې په افغانستان کې تل ښځې او ماشومان قرباني کیږي. که حکومتونه هم بدلیږي او یا حکومتونه سقوط کوي، بیا هم قربانیانې ښځې دي. ښځې همیشه باید قرباني ورکړي په افغانستان کې. موږ پوهیږو چې د مجبوریت نه هر څه کیږي. که داسې یو حالت دوام وکړي، امکان لري چې ډېرې کونډې ښځې یا خپل ماشومان خرڅ کړي او یا هم دا کونډې ښځې په هغه لارې غوره کړي چې نه د افغانیت او نه هم د اسلامیت په اصولو برابر وي.
د میدان وردګو اوسیدونکي لیما بیا وایي چې د جمهوریت په نظام کې اکثره کونډو میرمنو په رسمي ادارو کې د مامورینو لپاره یونیفورم ګنډه، هغوی ټولې وزګاره شوي، اوس په ډېره ناچیزه اجره خیاطي کوي.
هغه ښځینه خیاطانې چې دوی له دولتي وزارتونو ریاستونو سره همکار وي او کاري ورته کاو په بیلابیلو برخو کې په روغتونونو کې ورته یونیفورمونه ګنډل، د شروالۍ په برخه کې دوی د ریاست سرسبزۍ او همداسې د شین یونیفورم د سرسبزۍ لپاره او همداسې نارنجي یونیفورم د شروالۍ لپاره ګنډل. نو هغه خیاطۍ متاسفانه میاست میاست وسولې چې د ښځو پر مخ باندې تړل سوي دي او دوی ته اجازه د کار نه ورکول کیږي. ځینې هغه خیاطانې چې اوس بیکار سوي دي چې مونږ یې وینو یا هم زه ترې ناګاهي لرم، په کابل کې اکثریت مارکیټونو کې دغه ښځینه اوس هغو کارخونو یا هم فابریکو کې کار کوي چې بازار ته اوس د ایجابونو تولید لري، یا هم دغه ځینې تفلانه کالی بف کمیسونه چې ګنډل کیږي دوی ورته پرزانه بیا باندې په ډیره کمه ناچیزه حجره باندې ورسره همکاري کوي. به خصوص د ښځینه لباسونو په برخه کې چې کوم تولید دلته په کابل کې کیږي، لکه د شلوارونو په برخه کې ورسره همکاري کوي او د حجابونو په برخه کې اوس دوی دلته په ډیره کمه بیا باندې ورسره همکاري کوي او ورته ګنډي. له یو خوا ښځینه له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، ولې له بل لوري نه هغه ښځې چې دوی به سرپرست دي، کونډې دي، هم د کورونو مسؤلیت ورتر غاړې ده، په کور کې مایوبین دي یا هم معلولین دي، نو دوی اړ دي چې په هر څو حجره باندې چې وي دوی باید کار وکوي. ما پرون هم یو خیاط ولید چې ریاست سرسبزۍ کې کار کاوه، اوس دلته کورسنګي کې په یو مارکیټ کې په شل افغانۍ باندې دوی یو شلوار کنډي ورته. نو دوی دغه کارو ته اوس مخه کړې ده، خو ولې بیا هم دوی هیله منتیا دې ته لري چې بیرته دولتي کومو ریاستونو کې چې دوی کار کاوه خیاطۍ کولې چې اجازه ورکړل سي او ښځې وکولی سي چې د اقتصاد په برخه کې له خپلو کورنیو سره مرسته وکړي.
د اسلام دین هم په زغرده سره وایي چې کونډو ښځو او یتیمانو ته د ډوډۍ او نورو اړینو لګښتونو برابرول د حاکم نظام دنده ده. نور معلومات د علومو اکاډمۍ د دیني برخې کارکوونکی او د پوهنتون استاد نورالله کوثر راکوي.
بېله شکه چې د اسلام دین د ژوند ټول اړخونو ته توجه کړې ده، که هغه د نارینه ده که ښځینه ده، که مشر ده که کشر ده، که رعی ده که رعیت ده، ټولو ته یې ځانګړي حقوق معرفي کړي. له دې جملې څخه هم یو د کونډو او د بېوزله خلکو د یتیمانو د دې حق ده چې دوی حق هم په نظام او دولت او حکومت باندې جوړیږي او په نظام باندې که هغه هر نظامي چې د ملت سرپرستی کوي د ملت مشري کوي په هغو باندې حق ده چې کوندو ته توجه کوي، یتیمان ته توجه کوي، بیوزله خلکو ته توجه کوي. دا دوی دنده جوړیږي. هم دا رقم د ملت د وګړو هم دنده ده چې خپل په کلی کې، گاوان کې، خار کې، خپل منطقې کې، اولو که منطقې کې نه لري می تخپر وسه پوره د هغو کوندو او د هغو بیوزلو کورنۍ، مخصوصا هغه کوندې چې د کور سرپرستانی دي، د کور بل سرپرست نه لري، د کور غړي لاس ور کړی دي، سرپرستان لاس ور کړی، خاوند لاس ور کړی او یتیمان ورته په غاړه دي او کورنۍ ورته په غاړه ده، تا
ته مرسته کول، هغو سره کومک کول، هغو سره د هغو لاسنیوی کول، دا د نظام او د خلکو او د ملت او د ټولو مسلمانانو بلکې د انسانیت وجیبه ده. د انسانانو دا ټول وظیفه جوړیږي چې یو انسان بل انسان له لاسه ونیسي. دغه وجه ده چې الله جل جلاله موږ ته امر کوي وتعاونوا علی البر والتقوا ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. تاسو یو بل سره نیکی کې معاونت کوئ، لاسنیوی کوئ، تاسو په ګناه کې یو بل ته لاس مه ورکوئ بلکې په نیکیو کې لاس ورکوئ، په خو کارو کې. همدا رقم یو بل ته وایي چې ولا تنس نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن الله الیک. تاسو وایي دغه د دنیا نصیبه خپله مه هیروئ، او څه رقم چې خدای تاسو سره نیکی کړي تاسو له نورو سره نیکی وکئ، مخصوصا هغه یتیمان، هغه بېوزله خلک، هغه کونډې په دې شرایطو ایتو کې چې د کار زمينه مرته برابر نه ده، او نور د نفقه او د لاسنیوي د دوی بل مدرکم نه لري، نو دلته د ټولو دنده جوړیږي چې دوی لاسنیوي وکړي، دوی نه خبر واخلي او دوی سره مرسته او کومک وکړي، او دا یو ځل نه بلکې مسلسل دوی لاسنیوي وسی تر دوی چې محتاجین خلاصي.
استاد کفسر وایي چې د کندو خزو او یتیمانو ستونزې حل نشي، امکان لري چې دوی ګناه ته مخه کړي.
خدای مکه کدا سه ونسی، نو دوی به مجبورې گناه ته بل مخ کوي، او د گناه لار نه به دوی خپل ژوند تامین کوي. نو دې لپاره چې د دین مخنیوي وسی، د ټولو دنده ده، هم د نظام او هم د رعایت دنده ده، وظیفه ده، مسؤلیت ده چې د یو بل لاسنیوي وکړي تر دو چې د ډیرو مفاسدونه مخنیوي وسی او مفاسد ته څوک پرې نه ښودل سي. له دغه وجه نه د یتیمانو او د کونډو باره کې اسلام ځانګړې توجه کړي. د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم په سیرت کې راځي چې کله هغه دا ابتدایي وحی نه و درس، ځکه دای منتظر دی وحی نه و، د فتن وحی په نازل اسوه. کله کورته چې راځي خدیجه رضی الله تعالی عنها ورته وای، وای تا خدای نه ځای کوي، ځکه وای ته کونډو لاسنیوي کوي، ته د یتیمانو د بیوزل خلق لاسنیوی کوي. همدا رقم ابو طالب صاحب چې کله د نبی علیه الصلاۃ والسلام په شمایلو کې او په صفات کې قصیده وای، التم وای وای هغه کس چې لاسنیوی کوي او لاس نیسی د کندو او کومک او مرسته کوي له کندو یتیمانو سره، هغه به خدای کله هم خوار نه کی. نو د موږ مسؤلیت ده، د پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم توصیه ده، راته امر ده، د الله رب العزت حکم ده چې موږ د کندو د بیوزلو او د هغو کورنیو چې سرپرستان نه لري د هغو لاسنیوی وکو، او دا د موږ اخلاقي، دینی، ملی او هر اړخیزه وظیفه ده، او الله به دې پښتنه موږ نه کوي. نو ځکه الله جل جلاله موږ ته امر کړی ده چې تاسو لاسنیوی وکړئ د یتیمانو، مستضعفینو او د هغو کسانو چې هغو دي بې وزله دي، بې سرپرسته دي، د هغو لاسنیوی دې وسي، او دا د موږ تاسو ټولو دنده جوړیږي.
د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو د وزارت د عامه اړیکو مسؤول سمیع الله ابراهیمی وایي چې د دوی حکومت په دې بوخت دی چې ټولو خلکو ته د کار زمینه برابره کړي.
دا چې بیکاری یو نړیواله ستونزه ده او کار د هر انسان حق ده، نو د افغانستان اسلامي امارت هم هڅه کوي چې د ټولنې مختلف اقشارو لپاره د کار زمینه مساعده کړي، چې په دې لړ کې د کونډو او بې سرپرسته بې وزله ښځو لپاره د فنی حرفوي زده کړو او د پروګرام په پلي کولو سره او د دغو پروګرامونو د تطبیق سره کولای شو چې په افغانستان کې د بیکاری کچه راټیټه شي، تر څو اړمنې کونډې او بېوزله او بې سرپرسته ښځې وکولای شي چې د خپل کور لپاره، خپل اولاد لپاره حلال نفقه لاسته راوړي. نو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د فنی او حرفوي زده کړو په برخه کې عملا خدمات رای کوي، او په دې هڅه کې دي چې د خدمات افغانستان مختلفو برخو کې توسعه ورکړي، لکه څنګه چې د افغانستان اسلامي امارات هڅه او کوښښ داده او ژمنتیا لري چې تر څو د ټولنې کومې متضررې برخې دي هغه ته رسیدنه وکړي. همدارنګه د بیکاری پر وړاندې مبارزه کوي او د افغانستان د خلکو لپاره د کارونو زمینه مساعده وي، چې موږ عملا اوس د کونډو لپاره فنی او حرفوي زده کړو په برخه کې خدمات وړاندې کوو.
د ښځو د حقونو فعال عادله بهرام نظامی وایي چې د طالبانو د حکومت دا خبره چې وایي دوی میرمنو ته د کار زمینه برابره کړې له حقیقت څخه لرې ده. کوم کار، چیرې، څه وخت؟ نوموړی د یوې مرکې په پیل کې د افغان کونډو ښځو د ژوند هوسنۍ حالت راته وایي. مېرمن نظامی په پیل کې خو ډېره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. راځو دې ته چې په افغانستان کې کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، اکثریت مېرمنې بې دندو سولې، خو په دوی کې کونډې ښځې بیا ډېرې زیاتې ستونزو سره ځکه مخ دي چې البته په وینا یې دوی په کور کې بل څوک نه لري چې دوی ته نفقه پیدا کړي. تاسو دا حالت څه ډول ارزوئ؟
ډېره زیاته مننه فرشته جانې تاسو ته، تاسو تخنیکي همکارانو ته، د رادیو درنو اورېدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یقینا د افغانستان وضعیت په تېره بیا د مېرمنو وضعیت ته کله ځیر شو، نو سخت‌ترینه او واشت مکترین شرایط دی ایتصار تیری وی و اگر دیر مشکل چه دیر فشار چه دی پا غمیرمنو دی ایچ تاسی یادوانو وکل چه دی کندی دیرن دیگی وارو وارو مشمان ورده غالی دی یا هیچ چوکی پا کورکی نشته دی تا با دیر سخت نورین منستر آوری من فید دو چه دا با اپتونه نکه چم را بدبختی منستر آوری چه حقا دی سیهی مسائلو نده دی هر لحاظه دست که تو مجموع که پیوه فکر پیو به هر لحاظ د دې وضعیت مخ په خرابېدو ده. نو د حکومتونو د نظامونو مسؤلیت دی چې یو نظام یا یو حزب که یو ډله یا ګوند یو قدرت ته رسېد، خو مسؤلیت کوم دغه دی چې د خپلو وګړو ټولو برخو ته دی هغه ځوابګوی اوسي. افغانستان چې یو جنګ ځپلی هېواد دی او کلونه کلونه دلته جګړې وي پکې، د دوه هغه زیاتره برخه مېرمنې دي چې نن په کورونو دي، نن بېنارینه وو دي. چې افغانستان چې متاسفانه یو هېواد دی چې په دو کې به یو نفر کار کا خو لس نفره بسات، که د کور نارینه د باینڅي او په کور کې مېرمنې پاتې کېږي هغو ته ډېره سخته ده، لږ نه ډېره سخته، او دا ډېر غټ خطرونه منځته وړلی شي چې دا هوسم وو تاسو وینو دی په ګدایي باندې ناستې دي، دی د هزار مرضو باندې ګرفتاره دي، د کورونه وتلی نه شي.
بلې،
نو زه په خپله دو شینه ډېره نارامه یم.
بلې مېرمن نظامی، موږ د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو د وزارت له مسؤولو کسانو سره هم خبرې وکړې. دوی وایي چې موږ مېرمنو ته د کار زمینه برابره کړې ده او له دې وروسته هم هلې ځلې کوو چې دوی ته د کار زمینه برابره کړو. دوی ادعا کوي چې کار د هر وګړي حق ده او اسلامي امارت به دا کار کوي. تاسو څه وایئ؟ آیا رښتیا دا کارونه کړي دي که اصلي خبرې دي؟
کوم کار؟ یعنی فابریکې ورته فعال کړي دي، یا هغه مېرمنو چې د تجارتي برخې کې کار کوي، مارکیټونه یا دوکانونه یې لرل، هغه فعال دي؟ که فعال دي، کومه بازاریابي ورته شوې ده؟ کوم هوایید د دی حداقل د منلو وړ هوایید دی ته په لاس ورغلي دي؟ خو هغه څه دي چې موږ اوس هم د شکایتونه اورو او مېرمنې سخت دي ستونزو کې دي. خیاطه ده یو څه آماده کیوي وي خپل دکانونو ته یا مغازو ته، خو که خریدار نشته دی، بازار نشته دی، په یوه نمایشگاه خو نه کې چې یوه نمایشگاه دایري په غو کې مېرمن خپله توکې فروش ته ریستلی وي یا نمایش ته ریستلی وي، دا خو هغه نشو، دا خو لیر حل نشو. له چې موږ وایي چې ولغ دغه دې نن دی ته د زمینه مساعده ده که دی داس شی ښیي، هغه وخت به دغه شی ثبوت و، هغه وخت به دا شی و چې که څوک ډاکټران وي ډاکټران به خپلې وظیفې ته تللی، که معلمین وي معلمین به تللی، که مامورین وي مامورین به تللی، که کارګری وي کارګری به تللی، که دی خپلو وظیفو ته تللی بیا به سړي ویلي و چې دغه د یو نفقه موجوده ده یو معاش اخیستلی شي. تش په خبرو خو نه کې، تاسو وینئ د دوه کاله دغه د ښځو خبرې دي چې انا په فشار لاندې دي، یو ورځ کار ته پرېږدي، یو ورځ نه پرېږدي، یو ورځ مکتب نه ګرځي، یو ورځ پوهنتون نه ګرځي، بیا بیرته وایي چې موږ زمینه ورته مسایله کړي. زه فکر کوم دا به نو تش خبرې وي چې فقط هغه په سترګو پټو ځان ته قناعت ورکول دي. نو دا خو ځان ته به قناعت ورکوي، اما دی خو ولس ته او نړۍ ته خو په دو مسایلو قناعت نه شي ورکولی.
بلې، که د وروستۍ پوښتنې په شان تاسو نه پوښتنه وکړو چې اوس خو وضعیت دغه رقم ده، کار نسته مېرمنو ته، کونډې مېرمنې په کور ناستې دي، یتیمان ورلغاړې دي، حاکم نظام وایي چې موږ زمینه برابره کړې، حال دا چې زمینه نه ده برابره. په خپله دغه کونډې مېرمنې څه وکړي تر څو چې حالت سمیږي، دومره یو څه پیدا کړي چې حداقل هغه خپله او بچي ژوندي پاتې شي؟
دا تجربه چې مو په تیر وخت کې یا په تیر دوره د طالبانو کې لرله ته دوه قیدو فقط دو میرمنو بل هیڅ څه لاره نه لرله. ناستې وې خیاطې یې کړې، ناستې وې د خلکو مړۍ یې پخولې، ناستې وې چې دیو ځای ته به داسې د روزمره کار ته تللې، نور یې هیڅ نه و. دا روزمره که دوی ته کوم کار، کومه خیاطي یا کومه پاککاري یو شی ور برابر شي، مخې ته به ولاړ شي. که نه بیچارهګانه به یوه ورځ ډوډۍ لیرې او لس ورځې به وږې پراته وي. که یو ځای ته څه کرایه څه رقم کړه، بل ضرورت ورته پیدا کړي، دغو پیسې دې کومه کړه. دوی فقط دومره به د ورځې اوس کار کړه، زما په تصور باندې چې دوی فقط یو ان مړۍ وچه ډوډۍ پیدا کړه، شخصي کارونه وکړه، چې مثلا تا کوم پوړنی ور وړی، ما کومه تکه ور وړی، یو څنګ ته جوړ کړي. نور خو زه دوی بیچارهګان هیڅ لاره نلری ټول لاره په دې تړلې دي.
ډیر زیاته مننه تاسو ژوند ډیر سلامت اوسئ. په دې لچا ورځ د ټول افغان میرمنو په تیر بیا د کندو خزو ستونزې حل سي
ان شاء الله.
درنو دوستانو، د جمهوریت له سقوط سره سم په افغانستان کې اقتصادي بحران رامنځته شو، ځکه چې پر دغه هیواد د بهرنیو مرستو یوه لویه برخه بنده شوه. له بلې خوا د خوړو نړیوال سازمان هم خبرداری ورکړی چې د افغانستان خلک په بد اقتصادي شرایطو کې ژوند کوي او د دغه هیواد میلیونونه وګړي مناسبو خوړو ته لاسرسی نه لري. په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خپرونې جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل کېدلو لار پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420214401. دا ونننۍ خپرونه تر بیا ښې چارې.
بلتون تمرا غم جن یا غم جن یا ما چ حد نہ لری ستا په بلتون تمرا غم جن غم جن یا ما چ حد نہ لری په غم جن زړه سی خوګمن یا خوګمن یا ما چ حد نہ لری په غم جن زړه سی خوګمن یا خوګمن یا ما چې حدن لري ستا په بلتون دومره غم جن کنترہ کر شماؤں کلا مہاجروں غدار ترهگر شما و کلا ما هاجر و غدا گمرز دلیل پخبل وطن یا وطن یا ما چه حد نلری گمرز دلیل پخبل وطن وطن یا ما چه حد نلری و غم جن جدا سی خود من جهزن نری ستاپ بلتن دم رغم جن دا پختنو پا قتلیام خاموش ملک و ملا دا پختنو پا قتلیام خاموش ملک و ملا دبختنو فقط لیام خاموش ملک و ملا دبختنو فقط لیام خاموش ملک و ملا ای لطاسی دمرگی لمن